دا مشال لړی دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کلی وای دا خبری سات دی په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې او تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی د تورخم لاره د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانستل شوې ده په کراچۍ کې د گرفتارو افغانانو شمیر تر 500 لوړ شوی دی او د لیبیا سیلاب ځپلي ښار کې د وژل شو شمیر په زیاتېدو دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان افغانستان ترمن د تورخم دروازه نن نه ورځې وروسته پرانستل شوې ده د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد محمد مشال لیتویل چې د پاکستانی او طالب چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه وروسته نن سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کسټم او امیګریشن عملی تورخم ته لیږلي او دفتر یې پرانستل دي دا وخت یوازې په پاسپورت او ویزو د خلکو تګ راتګ روان دي او لا په تذکرو د اوړېدو اجازه نشته تر اوسه یوازې له افغانستانه مال وړونکي گاډي له پولیس څخه اوړېدلې دي دا لاره د سپتمبر په 6مه رسول هغه وټرل شو چې د یوې پوسټي جوړولو په سر د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د کراچۍ پولیس وایي په تیرو شپږو ورځو کې د ښار په اتو ضلعو کې 1550 افغان کډوال نیولي دي د کراچۍ پولیسو دا شمېرې پرون مشال ریډیو سره شریک کړي او ادعا کوي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري خو په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار تخاري مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو ورځو کې د نیول شوو افغان کډوالو شمېر تر 600 زیات دی او زیاتره پکې هغه کسان دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري د افغان کډوالو وکیلی منیزا کاکړ مشال ډیټ ویل چې په نیول شو کې شاوخوا 3.5 افغانان عدالتونو ته وړاندې شوی او تقریبا 100 کډوال په ضمانت خوشې وي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو شمیرې خای په پاکستان کې 14 لکه ريجستره افغان کډوال ژوند کوي د منځنی کورمی مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت دې جنگونو او فوزي عملیاتو لکبله به کور شو کورنۍ سره مرستې وکړي د پورن په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال ویل چې فوزي عملیاتو لوجې لنګ شو کورونو سروې دي وشي په دې موقع د پاړه چمکني یو فعال محمد شفیق ویل چې په سیمه کې خلک امن غواړي او مرستو ته اړتیا لري
څنون نو ساونه زیات کوم د فارمونه هغه کوم د یو کنستراکشن او ریبیلیټیشن یونټ شاوای کې کوم د پرتدي د 2018 نه هغه ته سپوې پننه شي هغه د کوم د پون پندل
مشال اړو د منځنی کوربې د مشرانو د غوښتنو په اړه اډیشنل کمشنر کامران خان سره رابطه وکړه خو په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه که حکومت د سیمې متاثرینو د خپل سیمو ته د ستنېدو خبر ورکوي خو د مقامی خلکو په وینا ته تر کاغذونو پورې محدود ده د خیبر پختونخوا په بردیر کې په ماین چاودنه کې 3 ماشومان ژوبل شوي دي د بردیر پولیسو ضلع کنټرول دفتر مشال اړو ته ویل چې د دیوبندو په نوم کلی کې په یو پرایمري سکول کې ماشومان په خپل کلاس کې ناست وو چې د یو ماشوم په بسته کې موجود بارودي مواد وچاودېدل او دغه ماشوم په شمول 3 نور ماشومان معمولی زخمیان شول پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې چې د ماشوم په بسته کې بارودي مواد څنګه راغلي وو د کوټې په ولی تنګي سیمه کې د وسلوالو او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو امنیتي سرتیری او 3 بریدګر وژل شوی دي دا خبره د پاکستان د فوج د عام اړیکو څنګ آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده بیان ځاتوي چې وسلوالو پرون ماښام په ولی تنګي کې په یو امنیتي پوسټه برید وکړ او د ډزو په تبادله کې 3 ترهګر وژل شو د وسلوالو په ډزو کې یو امنیتي سرتیری ژوبل مړ شوی او بل ژوبل دی وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دی ویلي دا په اصل کې ده چې تیری کې طالبان پاکستان تیر کال د نومبر په میاشت کې حکومت سره کړې اوربن پایتا ورسو چې له دغې وروستو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ترهګر بریدونه لا زیات شوي دي د جولای په میاشت کې د پاکستان د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز لخوا خپور شوی راپور کې ویل شوی چې د روان 2023 کال په لومړۍ نمای کې په ټول هیواد کې په ترهګرو او ځانمرګو بریدونو کې خطرناک زیاتوالی لیدل شوی چې له کبله 379 کسان وژل شوي دي او په داسې حال کې چې د سونامي په کچا سیلاب د لیبیا په درنه خار کې لک تر لګه 4000 کسان وجلی نن د ژغورنې ډلو د زرګونو نورو لادرکه کسانو لټون ته دوام ورکړی دی د سپتمبر پر 9 د اوبو خورا لوی زیاتوالی دوه ډیمونه مات کړل. درنا خارې په کنډولو بدل کړل او له ځان سره یې پوره پوره تعمیرونه او بې شمېره خلک میډیټیرین سمندرګي ته الاو کړل. د ایف پی خبري ایجنسی د راپور تر مخه دا مهال د درنا خار په خټو ډکو لارو کوڅو کې په سلګونه جسدونه ډلهیز تدفین ته پراته دي او غموهلي خلک د خپلو خپلوانو د موندلو لپاره ویجاړې شوې ودانۍ لټوي. دا مهال درنا ته رسیدلی سخت ستونزمن ځکه دی بخنه غواړم دا مهال درنا ته رسیدل سخت ستونزمن دي ځکه چې د سړکونو او پلونو ویجاړ شوي دي او پراخه سیمو ته د برېښنا او ټلیفون لیکې پرې شوي. سیلابونو د ښار شاوخوا د زره وګړي بې کوره کړي دي. د لیبیا د سری میاشتې په وینا په درنا ښار کې د 11,000 څخه ډیر خلک مړه شوي دي. دا په داس حال کې ده چې د ډینیل په نامه طوفان په نتیجه کې سخت باران د ویجاړوونکو سیلابونو وجه شوه. دا د مشالو لی خبرونه. خبرونه مل مشال اړې واوریدل او کچرا سربان غړي تر پای پات شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارا تر سبان دی یوې ونې بندې پاتې کېدو وروسته د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د پولي دواړو غاړو ته ولس د دې اقدام هرکلی کړی.
آئندہ کے دے خدائی دوی دوالا سره په اتفاق لري دا پاکستان افغانستان
کابل نه راو بس بارډر کې اوس راو خپل خوشاله سو تجارت هم خوشاله سو دروازه خلاص شو.
په کوټه کې جمعیت علما اسلام فی د مستونګ چاودنی پر ضد کار بندیز کړي. نن د جمهوریت نړیواله ورځ ادا په پاکستان کې د جمهوریت مستقبل څه دی؟
د جمهوریت تصور تر هغه وخت ته پوری نشو کولی تر څو پوری چې دا غزه عسکری ادارې په هر څه باندې واکداری دي. او
د پېښور چوک یادګار صرافان وای د بازار تړل کېدو له وجې په زرګونه کسان بیروزګار شوي دي.
مونشین شو د مزدوران شو ترکاری والا شو په زما چې څومره خل دی لکه ډېر د پاکستان ډېر روزګارونه ورسره سټاپ شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوي ته تاسې غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارا تر سبان دی یوې ونې بندې پاتې کېدو وروسته د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد محمد مشال لوي ویل چې د سپتمبر پر 15 سهار مهال په تورخم لارا د خلکو تګ راتګ تر څنګ سوداګري هم بحاله شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر پر 6 د پاکستان او طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لارا وتړل شوه چې له کابل یې دواړو لور ته ګڼ مال وړونکي ګاډي او زرګونه مسافر بند پاتې شول. نور تفصیل فرحات چنواری راکوي.
نن د سپتمبر په 15 نیټه سهار 9 بجې د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوه. دا دروازه 9 ورځې وړاندې تړل شوې وه. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وویل چې تورخم کې سهار وختي د کسټم او امیګریشن عمله ګمارلې وه او لومړی پرې په سلګونه افغان وګړي پاکستان نه افغانستان ته واوړېدل او بیا پرې افغانستان نه پاکستان ته را داخل شول او د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي په قطارونو او ټرمینلو کې ودرولي او وار په وار افغانستان ته اړوي او همدارنګ د افغانستان نه هم پرې یو شمیر مالونو ډک ګاډي پاکستان ته راوړېدل. په تورخم کې ځنی افغان وګړو د دغې لارې خلاصېدو په اړه مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
امیر محمد پېښور دین لار خو د دوه ورځو لپاره راغلی او دلته ایسار شو ته بارډر بند و او ملته بند کړه چې کومې پیسې مې چې راوړې هغه ټول په د کرایګانو په دغه کې ورکړي وټالو کې بس کله یو ځای کې کله بل ځای کې داسې دقیق ځای معلوم نه وي او دلته پرېشر مې کړی د زړه بے دوی مری چک دپاره راغلی وم.
نوم یې اجی لال محمد ده. پېښور نه راغلم داسې کابل خوا ته ځو ان شاء الله. نن خلک ټول اوړي بس هلته مو کور و پاکستان کې کورونه دي. ها موږ هلته اوسېږو. لارې بندې چې تکلیف خو میلاویږي. آئنده کې د خدای دوی دواړه سره په اتفاق لري دا پاکستان افغانستان.
نوم یې وحیدالله له کابل نه راغلو بس بارډر کې اوس راو وختل خوشحاله سو تجارت هم خوشحاله سو دروازه خلاص شوه. ډېر زیات په تکلیف کې وو. موږ خپله انګور بار کړي او اوس پېښور ته وړو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اماډیکو مرستیال او ویاند حافظ ضیا احمد تیرش په خپل ایکس پانا چې په خوانی نوم یې ټویټر دی ولیکل چې د سپتمبر په 14 نیټه په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره لیدلی او یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه باندې هم ورسره خبرې وکړې او د دغه دروازې په خلاصولو سره راضی شول. تورخم دروازه د سپتمبر په 6 نیټه هغه مهال وتړل شو چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل او د سره بیا هلته په صفري نقطه کې دوه طرفه نښته وشوه او یو بل ته یې مرګ ژوبله واړوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
مشال ریډیو تاسو غوږی د شمالي ولسن په رزمت کې د اوتمنځي جرګې مشران وایي چې حکومت سره یې د مذاکراتو سلورم پړاو هم بې نتیجې ثابت شوی دی. دغه مشران وایي چې انتظامی ورته د مذاکراتو نه پس په سیمه کې د امن پر ځای کولو د ګامونو اخستو کومه لیکلي مسوده ورکړې د هغې نه دوی مطمئن نه دي. په دې اړه معلومه نه ده چې حکومت د اوتمنځي جرګې ته د هغو کومو اقداماتو ویلي چې دوی ترې مطمئن نه دي. خو د شمالي ولسان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشرانو ته ویل چې د شروع ورځې نه مشرانو سره مذاکرات پیل شوي نو ورته ویلي چې تاسو غوښتنې ورکړي چې حکومت پر هغه کارونو عمل وکړي. نور تفصیل لو عمر وزیر اور.
اوتمنځای جرګې مشرانو د حکومت لخوا د اقداماتو کولو یا چې کم ډاډ ورکړل شوی هغه یې ښکاره کړی نه دی، خو وایي چې حکومت کم ګامونه اخلي هغې نه هیڅ کله مطمئن نه دي او که داسې ګامونه اخلي نو جرګه دوامداره ده، راتلونکې نورې پرېکړې به کړي. رزمکه یاد جرګه ته د حکومت سره مذاکراتو پړاو په اړه د سپتمبر په 14 مولانا بیت الله جمع شوو خلکو ته وویل چې حکومت کم سویلی هغه نه مطمئن نه دي، خو نوکات لا نشکره کوي. د دې پس انتظامی چارواکو سره مخامخ بلا ناسته کړي.
دا ټکا دا جام لشکي لاندې تا کا پچا بادا لګي لشکي برداشت کړي. د حکومت طرفنه ډراپ رو غلا او توسه مطالبه بلا ورس کړي وا چې دا ډراپ جواد کړي، خو میز د تا وی چې دا ډراپ خواندوار نه ده، میز ته خپل خواندارو کړه چې عوامه ته بیان کړي پوامه خو ډیر باد ولاګي. اې هدا پر مې جوابي چې سس داوی عامه ته تیار کړي دي. اېس اې د پر امیر د حکومت سره ارتلین کې یو جرګه مقرروي زب نی سوال جواب بر سره پویا ای میجا چې دا کیم صدر ته ویلی دي د دلوړ مذاکرات دینو کچره حکومت اړیاره ترسیخ شو پای میش توسه خبروي کچره اړیاره ترسیخ نشو اې ورځ بنه ایو نوې پلان اعلان دیتا کی خو اها ډراپ میجا په الحال نه دیتا بیانوي کده خیر جام په لوسرو له ا بیانوي.
خود شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د جرګې دغه ګیلې پاړه و پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شورو ورځې نه چې مشرانو سره مذاکرات پیل شوي نو ورته یې ویلي ول چې تاسو غوښتنې وکړئ حکومت به هغه ګامونه واخلي، خو جرګې ورته وویل چې نه، ګامونه اخیستل امن پر ځای کول د حکومت ذمواري ده. سو حکومت انتظامیه د خپل دوی ته د ګام اخیستلو ډرافت ورکړي. مرستیال کمشنر وویل چې پس جرګه ته چې د اقداماتو اخیستو کم ډاډ ورکړي هغې باندې خو به نورې خبرې هم کیږي. مشران چې په کومو نقطو مطمئن نه وي نو پې خبرې کېدلی شي. د امن لپاره هر ډول ګام اخلي مشران به مطمئن وي او دې لړکې نن ټیم ورلېږلې چې د جرګې مشران یې میرامشا ته وربللې دي. رزمکې د ټولو اوتمنځایو د وړو وزیرو جرګه د 13 میاشتو نه روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت سره سره نورې غوښتنې لري. یا دې جرګې پریکړه کړې چې تر څو حکومت ډاډ نه وي ورکړې مطمئن نوی جرګه به روانه وي او دغه مهال څوک چې حکومت او فوج سره جرګه یا ناسته وکړي شل لکه جرمانه به وي. چې ډیری مشران یې په داسې ملاقاتونو او جرګو جرمانه کړي هم دي. جرګې دغلته د پولیو ساسکو په مهم هم بندیز لګولې. په تیرو دوه میاشتو کې چې چا ذاتی دښمنۍ کې بدل اخیستې د هغوی کورونا یې هم ړنګ کړي، چې د مشرانو په وینا دوی ټینګه کړې، یعنی د جرګې تر ختمې دو بندیز لګول شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال راډیو ته تاسو غواګی جمعیت العلماء اسلام فی په مستون کې په می چاودنی پر ضد نن د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو ښارونو کې کار بندي کړی. په مستون کې پرون د ګوند یو مخکښ حافظ حمدالله او نور کارکوونکي په بمی چاودنی کې ژوبل شوي ول. د کوټې کاروباریانو اتحادیه او د پښتونخوا ملي عمومي ګوند په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو هم د بمی چاودنې غندنه کړې او کار بندیزې کړې. د مستونګ پولیسو په خپل بیان کې ویلي چې حافظ حمدالله له کوټې نه قلات ته روان و چې د مستونګ په سیمه کې د سړک په غاړه ایښودل شوی بم ورباندې وچاودېدو. د دې پېښې ذمهواري تر دې دمه چا نه منلې او مقدمه د مستونګ سټي تاڼې اس ایچ او په مدیریت کې د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړل شوې ده. نور حال له کوټې نه د سمد شبنم په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د مستونګ سیمې د بمی چاودنې پر ضد جمعیت علما اسلام پی ډلې د ستمبر پر 15مه د کوټې په ګډون په ټول بلوچستان کې کاربندیز اعلان کړی وو، چې په دې لړ کې په کوټه کې هر ډول واړه او غټ کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. د دې کاربندیز په اړه د جمعیت علما اسلام پی ډلې د کوټې جنرال سیکرټري حاجي بشیر احمد مشال ریډو ته وویل
پرون د مستونګ آس پاس باندې پیډیم مرکزی رہنما ترجمان حافظ حمدالله صاحب باندې حمله شوې ده. هغه زخمی دی او دغه مرګري زخمان شوي دي. جمعیت العلماء اسلام پرون مرکزی جنازه ګټي مناظر کپور حیدری صاحب د ارتال د شډرډون کال کړی دی او نن د کوټ عوام موږ شکریا ادا کوو. رضاکارانه تورې د کوټې په پوره شهر کې اوس موږ غشت وکي یک کې یو دکان هم خلاص نه وو، نو لہذا د کوټې عوام
د مستونګ د 16 ستمبر په بمی چاودنه کې د جمعیت علما اسلام پی ډلې او د پاکستان جمهوري غورځنګ ویاند او د پخواني سینیټر حافظ حمدالله په ګډون یو لستانه جوړ شوی وو. د مستونګ پولیسو په خپل بیان کې ویلي وو چې حافظ حمدالله له کوټ څخه د کلات پر لور روان و چې په مستونګ سیمه کې د چاودنې ښکار شو. د کوټې د کاربارانو اتحادی او د پښتونخوا ملي او میګون په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو د مستونګ د بمی چاودنې غندنه کړې او د 15 ستمبر د کاربندیزې ملاتړ کړی. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی عمومي سکرټري عبدالرحیم زیارتوال مشالیډو ته وویل
موږ لاول ورځی تر نن ورځی د دهشتګردۍ چې په هر رنګ ده په هر شکل ده د دې موږ مخالفت سوي. موږ د دې واقعې د پارټۍ لخوا پارون مزمت هم کړی دی. دوی څوک نه دي راغلي، البته دوی نن کاربندیز اعلان کړی و. موږ د پارټۍ لخوا د دوی د کاربندیز حمایت وکړو.
د پیښې مقدمه د مستونګ سیټي تھانې اس ایچ او په مدیریت کې د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړل شوې ده. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي د کراچۍ ښار پولیس وایي د سپتمبر 9 تر 14 1545 افغان کډوال نیول شوي دي. پولیس داوه کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي او د غیر قانونه کډوالو پر ضد عملیات روان دي. خو د طالبانو د حکومت د کراچۍ کونسل جنرال سید عبدالجبار تخاری مشال ته وویل چې په کراچۍ کې په تیرو 15 ورځو کې د نیول شوو افغانو کډوالو شمیر تر 600 زیات دی. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ وای په تیرو 100 ورځو کې عدالتونو قانوني اسناد لرونکي تر 300 پورې کډوال د ضمانت او مقدمو ختمولو په اساس خوشي کړی دي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د کراچۍ ښار پولیسو د ستمبر په 14 د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړي دي چې تر مخه د کراچۍ په اته ضلعو کې 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې 15 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی.
د پرون کوم رپورټ ما سره 15 کسان دی نیولی وو دا نن سره لا زیات شوی وی تعداد. خو بل خبر ادا ده شدی وای چې مونږه کسان نسو چې غیر قانوني هلکه دا خبر نه ده. ډیر کسان نیول شوی دی ټول قانوني دی او سره پی او آر کارت دی سی سی کارت دی هغه هم نیول شوی دی اف آی آر د په خلاف شوی کټ شوی دی جیلو ته استول شوی دی.
عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي زورول کیږي باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې د پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر وزیر اعلی او د بهرنو چار وزارت ته خاتون هم استولې دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر وسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په درې ورځو کې عدالتونو تر سلو پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشي کړي دي.
تر درې نیم سو پورې چې کوم دی هغه مختلف عدالتونو تر نن ورځې پورې پیښ شوي دي. په دې کې تر سلو پورې داسې دي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دو سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس وو هغه په غزي باندې خوشي کړل او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشي کړي. دارنګه اوس هم په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د هغو لپاره ضمانتونو لپاره
درخواستونه ورکړي دي. وکیل منیزه کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوې کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي د کورونو دکانونو او د هر ځای نه پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي کارډونو والا رجسٹرډ افغانان نیول کیږي د زونو نه پولیس پیسې واخلي پریک دی او د زونو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کارټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره د ځل روان ما خپل ضرورت دی پرون وړي دی پرون ډیر در پم ورکړي را لا کوي دبل ورځ پرچا پر کارټ کو ورته لاړې زبه دا تکل پر رکو ما چې دلته پیسې ورکوم ار موبایل ته پیسې ورکم ډیر در ورکم ما ته ثبوت نه راکې دبل ورځ بیا دبل پورته کی بیا پرچا ور پن کارټ کې کوټ درځي کوټ ته بیا زپل لاله ر په ډیر در وکیل نسم بیا به ضمانت کوم بیا راځي ما سره هر مشکلات ده چې دا نه چې موږ دا درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پورو کې ناشتي دا نه چې شخصي بغیر وردی راشي برا تر لاسو ونی سي ام بایجه ودرې موبایل راځي موبایل راشي به گاډي ته واشي بوم دي.
په کراچۍ کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسي جون سخت تنگ شوي دي. په کورونو کې بند پاتې دي او د خوارې مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅو هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو پنیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي. خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي او وايي یوازې هغه کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او افغان کډوال بیا عدالتونو ته وړاندې کوي چې عدالتونه یې بیا خوشي کوي یا یې زندانونو ته استوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول وروسته له هغې پیل شوي چې د ستمبر په 9 د سن صوبې گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه کړې ده. نوموړي دا وکړه وه چې غیر قانونه افغانان د جرمونو او ترهګرۍ لویه وجه ده او د هغوی پر ضد به په زورور قوت سره عملیات په نظر کې راشي راشي دوی به نیول کیږي او بیرته به لیږل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی پروف آف رجسټریشن یعنی پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 1.5 ختمه شوې ده. خو بیا د سفران وزارت د جون په 6 یو اعلامیه خپره کړې وه چې پکې ویلې شوي وو چې مرکزي حکومت د دوی د راتلونکي پرېکړه نوي کړي، دوی به نه ځورول کیږي او نه به نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ د باید ودرولې شي. د نوموړي په وینا ادارې په وړاندې هم د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه څه فیصله نه ده شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشرانو ته تاسې غوږی د منځنۍ کورمې مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د فوجي عملیاتو او جنگونو له کبله بې کوره شو متاثرینو سره د بیا آبادۍ کار په لړ کې مرستې وکړي. دوی پرون په پېښور کې یو خبري غونډې پر مهال دا غوښتنه چارواکو په وړاندې ایښودې ده. دوی وایي چې ډېری خلک داسې دي چې هغوی کورونه وران شوي، حکومت ورسره مالي مرستې نه دي کړي. دوی غوښتنه کړې چې د ړنګو شوو کورونو لپاره مقرر شوې موضوع هم زیاته کړل شي. بلخوا چارواکي وایي چې د چا هم کور وران شوي یا زیانمن شوي، هغوی ته به د سروې او کره کتنې وروسته معاوضه ورکول کیږي. نور تفصیل طارق اورگزی راکوي.
د پړچمکنی محمد شفیق مشال رډیو ته وایي که حکومت غواړي چې خلک آباد شي، نو یو دا چې د ځینو پاتو شو لپاره د ړنګو کورونو سروې بیا وکړي او بله د چا چې په مخکنیو سروو کې نمونه راغلي نو هغو ته د چکونه لا ورکولو سره زر تر زره پیسې جاری کړي. شفیق زیاتوي ډېر متاثره کورنۍ داسې دي چې د هغو واپسي لا هم خپلو کورونو ته نه ده شوې. په کار ده چې امنیت تر باوري کولو پس هغوی پر خپلو علاقو سنبال کړی شي.
سنونو سونه زیات کوم د فارمونه هغه کوم د یو کنستراکشن او ریبلیټیشن یونټ شاوې کې کوم په تدې د 2018 نه هغه ته اوس په پننه شي هغه د کوم په ون پندل لیست ګرام دا دوش تو ساو په فارمونه هغه د اډیشنل ډیپټی کمشنر اپیس سدی کی پرتدی هغه اوس په دستاحت نه شوی چې کوم د دوه کولنه هغه د پیښور ته کوم د کنستراکشن ریبلیټیشن یونټ ته واستوا شي چې پاندو ته یتي نشي.
په سیمه کې د جنگونو اپوزیا عملیاتو پر وخت چا چې په مکمله توګه کور روان شوه هغه ته 3,00,000 او په جزوی توګه د رسیدل زیان لپاره 2,50,000 روپۍ مقرر کړی شوی دی. د الیشزو کابل خان مشال رډیو ته وایي موعظه مخکې هم کمه وه، خو بیا هم گزاره کې دله ولې دا وخت ګرانی دومره راغلی چې په 3,00,000 د ړنګو کورونو ملبا هم نشي اوچېدی دی. کابل خان زیاتوي که حکومت د ړنګو کورونو لپاره مقرر موعظه زیاته نه کړه نو د سیمې بیا آبادکاري عمل به سرتهونه رسیږي.
د هغه وخت ریټونو د دې وخت ریټونو دا ډېر های لیول ته رسیدلی دي. نمو تپکور د شیدې څخه د کوم 4,00,000 روپۍ چکتي د دغه په ځای بجای چې د مو ته اوس 8,00,000 روپۍ کی ولی سپدی په 4,00,000 روپۍ باندې حکومت دی. هغه اوس د دوه ګډرو والا کمره هم نه جوړیږي نه پکور د شیدې څخه د چک مو ته 8,00,000 ته ورسي.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی د ریز معلومول لپاره موږ د کورمې اډیشنل کمشنر کامران خان پر واتس اپ پیغام پرې خودلو، خو را سره په خپل خبرې نه کړې. البته د امتیاز احمد پنامه یو بل متعلقه چارواکي نمبر راکړو چې نه جواب واخلم، خو هغه هم له خبرو ډډه وکړه. تر دې وروسته مې د قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پښتونخوا ادارې یو چارواکي احسان داوړ سره د جمعې پر ورځ رابطه ونیوله، نو هغه راته وویل په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي یوازې د وزیرستان 3,000 کورنیو نه علاوه نور ټول په خپلو کورونو سنبال کړی دي. دا وړ وای دوی دا اختیار نه لري چې د رنګو کورونو لپاره مکرشي موعظه تر هغه زیاته کړي او زیاته وي په کومو علاقو کې د سروې ضرورت وي نو هغه د ضلع انتظامی کار دی چې د کول لپاره انتظام ورته وکړي. چارواکي دا هم ویل د چا هم په سروې کې د کورونو لنګیدلو تصدیق شوی هغوی ته به موعظه ورکوي خو چونکې فنډ ورسره نشته نو ځکه چې کونه ځان سره ساتلی.
په قبایلي سیمو کې د چا هم سروې شوی وي او هغه ټیک وي نو هغه ټولو ته به فنډس چې دي هغه به ریلیز کېږي او چیک په د ډیپټي کمشنر په ذریعه ورکړل کېږي.
په کورما کې تصدیق شوی دوی زره خندانونه داسې دي چې هغوی په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدل وروسته لسیمو بکوره شوي. که څه هم حکومت د سیمې متاثرین خپل کورونو ته د واپس کېدلو خبره کوي خو د مقامی خلکو تر مخه دا یوازې په کاغذاتو کې ده او یو شمیر کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د رواني غړي نمې برخه ته راورسېدو تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن نه ورځې وروسته پرانستل شوې ده. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشوره لوتوي چې د پاکستاني او طالب چارواکو ترمنځ د مذاکرات وروسته نن سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. د لاره د سپتمبر په شپږمه وروسته لاغي وترل شو چې د یوې پوسټي جوړولو پر سر د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د کراچۍ پولیس وايي په تیرو شپږو ورځو کې د ښار په اتو ضلعو کې 515 افغان کډوال نیولي دي. د کراچۍ پولیسو د شمیرې فورم مشال ډلو سره شریکې کړي او ادا کوي چې یوازې هغه کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. خو په کراچۍ کې طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار تخاری مشال ډلو چې په تیرو څو ورځو کې د نیول شوو افغانو کډوالو شمیر تر 600 زیات دی او زیاتره پکې هغه کسان دي چې په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. د منځنی کورې مشرانو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت د جنگونو او فوجي عملیاتو له کبله بې کور شو کورنیو سره مرستې وکړي. دوی پرون په پېښور پرېس کې خبري غونډې پر مهال ویل چې فوجي عملیاتو له وجې لنګ شو کورونو سروې دي وشي. خو مشال رادیو د منځنی کورې د مشرانو د غوښتنو په اړه اډیشنل کمشنر کامران خان سره رابطه وکړه خو نوموړي په دې اړه له سویل ډډه وکړه. دا خبر پختوخوا په بردیر کې په ماین چاودنه کې درې ماشومان ژوبل شوي دي. د بردیر پولیس ضلع کنټرول نن مشال رادیو کې چې دا پیښه د دیوبندو په نیم کلی کې په یو پرایمري سکول کې مخته راغلی ده چې د یو ماشوم په بسته کې موجود بارودي مواد وچاودېدل. د کوټې په ولی تنګي سیمه کې د وسوال او پاکستاني طالبان او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو امنیتي سرتیری او درې بریدګر وژل شوی دي. دا خبره د پاکستان فوج د عام اړیکو ایس پی آر نن یو خبر پاڼه کې کړې. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه منلې. او په داسې حال کې چې د شتونامي په کچه سیلاب د لیبیا په درنه ښار کې لږ تر لږه 4000 کسان وژلي. نن د ژغورنې ډلو د زرګونو نورو لا درکه کسانو لټون ته دوام ورکړی دی. دا سیلاب له وجې چې د سپتمبر په 9 راغلی وو پورا کلی او ښارونه له منځه وړي دي. د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. د سپتمبر 15مه یعنی نن د ډیموکراسي یا جمهوریت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سره کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کل ته واک اختیار ورکول اخی دي. دا اداره وایي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کول خورا مهم دی چې ځوانان پکې خپل غږ شمیرل احساس کړي. ملګرو ملتونو په حکومتونو غږ کړي چې باید د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره اقدامات وکړي. دا چې په پاکستان کې ډیموکراسي په څه حال ده او د ځوانانو لپاره د جمهوریت مستقبل څه دی په دې اړه د انیس حجمت دا رپورټ اورو.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر 15مه د جمهوریت نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع راتلونکي کول ته واک او اختیار ورکول ټاکل شوی ده. یادې ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې دا موضوع د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو په مهم رول تمرکز کوي او دا باوري کوي چې د هغې غږونه په هغو پرېکړو کې شامل دي چې په نړۍ کې ژور اغېز لري. ملګري ملتونه دا هم وایي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کول خورا مهم دي چې ځوانان پکې خپل غږ شمیرل احساس کړي. دا چې په پاکستان کې د ځوانانو لپاره د جمهوریت مستقبل څه دی په دې اړه څېړونکي فائق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت تصور او ځوانان دې لړکې ځواکمنول تر هغې نشي کېدی تر څو چې عسکري ادارو په سیاست کې لاسوهنه پرېښي نه وي.
ملکونه چې لکه په 1920 کې چې کله پیرنګیان دغه سیمې راتلل نو هغې په هندوستان کې د واکدارۍ انتقال او په پاکستان کې ٹرانزیشن آپ کچھ پختو کیو تمنگ داس ویلی شو پیرنگ پبل رنگ دگا یو چوڑے پکاروا د پیرنگیان د پارا پدگ سیم کی جنوبی ایشیا او منځنۍ ایشیا د یو پل سرا انڈول نشی مونگ پا پاکستان کی د جمہوریت تصور تر هغه وخت پورې نشو کولی تر څو پورې چې د هغه ځای عسکري ادارې په هر څه باندې واکدار دي او کوشش کوي چې د عوامو د خوښې مشرتابه مخې ته پرې نه دي.
د پاکستان په شاوخوا شپږ اویا کلن تاریخ کې تقریبا درې دېرش کاله امریت پاتې شوی دی او یا په پوسټ تورونه پوری شوی چې پالیسی حکومت کې لاسوهنه کوي. که څه هم پوسټ تورونه رد کړي خو دا ډول الزامات یو واری بیا هغه مهال زیات شو چې تیر کال پخوانی وزیر اعظم عمران خان له واکه لرې کړل شو. د 2022 کال د مارچ په اتمه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې جمع کړل شو. له دې وروسته د تحریک بریالی شو. عمران خان له وزیر اعظم له دندې څخه لرې شو. د تحریک انصاف په مشرۍ دی حکومت خپل آئینی پنځه کلنه موده پوره نکړه. د دې په نتیجه کې د زیاتره ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت جوړ شو. سږ کال په اگست کې د جمهوری حکومت آئینی نیټه پوره شوه او نگران حکومت جوړ شو. سیړونکي فائق یوسف سے وای چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې نگران حکومتونه نه وي خو په پاکستان کې د ریاستی ادارو په خوخه نگران حکومتونه جوړ شي چې دا هم یو ډول جمهوریت ته تاوان رسوي.
دا د نگران ټکی د دنیا په یو جمهوریت کې نشته. دا په پاکستان کې چې اوس دی نگران وزیر اعظم نگران او نه نگران او منتخب دا ټول عسکري ادارو ته برابر بردی او دا د پولیټیکل ساينس د زده کوونکو د پاره یو لوی سوال دی چې په پاکستان کې وزیر اعظم پنځه کاله ول نشي پوره کولی. تر اوسه پورې د پاکستان یو وزیر اعظم پنځه کاله نه دی پوره کړی.
د جمهوریت په اړه د معلوماتو ادارې ورایټیز ډیموکراسي د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان په دې کال کې د الیکټورل ډیموکراسي په فهرست کې دوه نمبرې نور ټیټېدو سره په یو سل شپږم نمبر راغلی دی. په پاکستان کې د جمهوریت لپاره کارکوونکي ادارې پل ڈاٹ یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی مشر احمد بلال محبوب ویلی چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو هم د جمهوریت پیاوړی کول لپاره خپل کردار نه دی ترسره کړی.
په پاکستان کې مخکې هم سم جمهوریت نه دی پاتې شوی. هڅه کیږي چې جمهوری حکومتونه وچلیږي خو زموږ په ملک کې تل د یو چا تر کنټرول لاندې حکومت وي. زما په خیال په راتلونکي کې به هم دا شان حالات وي. زموږ سیاسي ګوندونو هم سم کارونه نه دي کړي. خپلې سیاسي پارټۍ یې منظمې نه کړي او نه یې پکې جمهوریت راوستو. دا خبره سمه ده چې د هغوی په کارونو کې خنډونه اچول شوي دي او د اسټابلیشمنت په کنټرول کې وي. خو چې سیاسي ګوندونو په کومو برخو کې کارونه کولی شو نو هغه یې هم نه دي کړي.
خو بیا سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق رستو تل اسټابلیشمنت د جمهوری حکومت په مخ کې یو خنډ پاتې شوی دی.
په 2008 کې یو بیا آغاز شو چې کله جمهوری حکومتونه راغلو انتخابات شو 2008 کې. خو بیا 2014 کې بیا یو کودتا شروع شو او د نظام ختمولو جمهوری نظام کمزوري کولو لپاره سازشونه وشو. اصل مسئلہ خود جنرل شاہی دے پاکستان کی مگر سیاسی پارٹوں میں انداز موجود ہے. عمران خان رہ گئے نو جنرلوں دے لار ورک رہا. بیا چکم سے لگے بنے کمے پاتے ہو اگر شہباز شریف چرا ہے اگر نورم لار ورک رہا نو سیاسی پارٹی دی ذمہ واری دی او اس ہم گرہ گھگ نہ کئی ٹول چپ ناس او مشکل دادے چھتا بحران ریاست کے میں نواتے دی خپل فوج کی دن ہم دیری خبریشتا نو لہذا پاکستان کی دیر جوار بحران دی او سیاسی پارٹی ذمہ واری شریک دی مگر اصل خبر چې دا غا په جنرالانو په ځکه چې اوږي ځاولک نه وخت نه پس سیول مضبوط حکومت پری دی نه.
سکل د مارچ په 18 او 19 نیټه د امریکا په مشرۍ د ډیموکراسي یا ولسواکۍ په اړه غونډه شوې و چې پکې پاکستان لګډونه انکار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 18 په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې و. ویلي وو چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشري سي له شریکو قربانو سره کار وکړي. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ نړیوال ورځ په مناسبت دا هم ویلي دي چې نه حل شوې شخړې د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي ګواښ او مالی ناورین په ټوله نړۍ کې ډیموکراسۍ ته دوامداره ګواښ دی. یادې ادارې په حکومتونو غږ کړي چې باید د دې حالاتو مخنیوي لپاره په وخت حل راوباسي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشالو د تاسې غوږی د پاکستان سپریم کورټ د اعتصاب هغه ترمیمی قانون لغوه کړی دی چې پارلمان تیر کال په اوړي کې منظور کړی وو. د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیا په مشرۍ درې کسیزه جرګه د سپتمبر پر 15 د قانون په اړه خپل هغه پریکړه واوروله چې د سپتمبر په 15 یې محفوظه کړې وه. پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان په 2023 کال کې په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړې وه او ورڅخه یې د ترمیمي قانون د ختمولو غوښتنه کړې وه. سپریم کورټ په خپل فیصله کې د احتساب ملي ادارې نه عدالتونو ته امر کړی دی چې په یو اونۍ کې دی هغه مقدمه بحال کړي چې په قانون کې تر ترمیم وروسته درېدلې وي. په دې اړه د مشال اړیو همکار شانواز ترکزی ځینو کسانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سپریم کورټ د قامې احتساب بیورو ترمیمي قانون 2022 کال دم کړی. عدالت قامې احتساب بیورو او د بیورو خصوصي عدالتونو ته امر کړی د ترمیم وروسته چې کومې مقدمې واپس شوي هغه دې په یوه هفته کې بیا وسپړي. قامې سیملې تیر کړ په 2 جون د قامې احتساب بیورو په قانون کې ځینې ترمیمونه کړي چې ترمخه وي هغه تنه چې د 500 کروڑ روپو پورې ور باندې د مالی درغلي او مقدمې وي یا د بیورو به مقدمې نشي اوریدلې. ولې وفاقي تحقیقاتي اداره او نور به د دغه مقدمو پرټنه کوي. د دغه ترمیم منظوري صدر پاکستان ډاکټر عارف علي خو نو ورکړي خو بغیر د هغه د منظوري دغه قانون د خودکار قانوني نظام د لاندې منظوره ګڼل شي. هغه وخت چې پارلمان دغه قوانین منظور کړل پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه ترمیمونو ضد په سپریم کورټ کې درخواست ورکړ او غوښتل یې چې دغه ترمیمونو د لاندې هغه خلک چې په غټه کچه یې مالی درغلي کړی د قانون د منګولو نه بچ کیږي باید ترمیمي قانون ختم کړي. د سپریم کورټ لخوا قانوني ترمیم په ختمېدو د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنگی مشاد ریډیو ته وویل
نن چې کوم فیصله رااله نو زما په خیال دا د پارلمان دو پارلمان سپریم دی او که پاکستان کی هر اداره پل ڈومین کے کار کئی نو د پارلیمان فیصلہ نشی چیلنج کولی او هغه نشی ختمولی. لہذا نن زما دا سوچ تی چیرا که چیر دی دے فیصلے سرا بیا متفق نو نو دوی د پکارو چې دا فیصله واپس پارلیمان ته لیږلې وا او د پارلیمان د دوی یو اپیل کړو چې په دې باندې تاسو غور فکر وکړئ.
د سپریم کورټ د دې فیصله په تناظر کې به د 13 وزیر اعظمانو او د یو صدر په شمول د ټولو هغه غړو چې په آئینی څوکو منتخب شوی لکه د قامی او صوبای سیملی وغړي وفاقي وزیران وزیر اعلیګان او نور ور باندې چلیدونکي مقدمه به یو وار بیا شروع شي. د قانوني ترمیم وروسته د پخوانی صدر آصف علي زرداری پخوانی وزیر اعظمانو نواز شریف شهباز شریف یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف او شاهد خاقان عباسی په شمول د 500 تنانو مقدمه تیر کال په ستمبر کې د نیب عدالتونو نه د نیب دفتر ته واپس لیږدول شوې وي. دغه هغه د درغلیو مقدمه وي چې پکې د مالی درغلیو حساب د 500 کروڑ روپو پورې او یا د دینه کم وو. د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا ترجمان اختیار ولی مشال ریډیو ته وویل دوی ته په هیڅ ډول دغه شان فیصله منظور نه دي چې پکې د پارلمان قانون سازیان واپس کیږي.
څنګه چې د چیف جسټس د الیکشن اعلان کړ او بیا غو الیکشن مونږ شو زما خل په دی باندې هم عمل درآمد نه کیږي. د دې تشریح نه بره د وزارت قانون مشته او اغم د دې تشریح کولې شي او د دینه بعد ته کم دینو په عدلیه کې نور ججان مشته ام د دې تشریح کولې شي په دې باندې هیڅ فرق نه ورځيږي. چیف جسټس چې کم دینو په تلوتلو کې یو ځلې بیا خپل نیتونه ښکارا کړل منګا زمنګ جماعت د عمر عطا بندیا لټولې فیصله مسترد کو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع صدر او د قومي سیملې پخوانی غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل دغه فیصله ښه ده خو پکار ده چې سپریم کورټ د دې سره نورې ځینې فیصلې هم وکړي. نهغه کومې فیصلې؟
او د چیف جسټس د دې منصب سره لکه وفاداری و نکړه پکار خدا او چې هم دغه فیصله عوامو به ډېر استایلې وي نه نیم مستایو خو لکه پغه ټیم باندې دا ټولې فیصلې شوي وي په نه به ورځي کې چې کوم دی الیکشن آئین وي چې الیکشنو کې هغه نه کیږي. لہذا د سپریم کورټ یو کردار پکار دی دا فیصله وړه فیصله دا غنه مخ کې ډېر غټه فیصله پرتی دي خل په جیلونو کې پرتی دي خل ورک شوي دي. لہذا د سپریم کورټ کردار ډېر ضروری دی.
دی.
سپریم کورٹ په خپل فیصله کې دا هم لیکلی دی، د احتساب په قانون کې بدلونونه په آئین کې د عوامي مفاد د قوانینو خلاف دی. دغه فیصله د درو جزانو لخوا په 15 ستمبر محفوظه شو. په 15 ستمبر اورول شوې فیصله اکثریتي نه ده، بلکې چیف جسټس عمر عطا بندیال او جسټس اعجاز الحسن دغه فیصله سره متفق دي، ولی جسټس منصور علی شاه اختلاف کړی او د لیکلي د احتساب په قانون کې د ترمیم د مقدمه اوریدو لپاره باید د سپریم کورټ د ټولو ججانو جرګهګۍ جوړ شي او هغه په دغه درخواست فیصله وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال لوي تاسو غوږی په پیښور کې صرافان وای د بازار تړل کېدو له وجې تر 10,000 زیاتو کسانو روزګار متاثر شوی دی. د پیښور چوک یادګار کې د صرافانو بازار د ملک یو لوی بازار ګڼل کیږي چې د کرنسۍ بدلولو کاروبار پکې کیږي. ځینو صرافانو د نوم نه خبرولو په شرط مشال دوی ویل چې د بازار تړلو سره د ډالر بې راټیټېدو هیڅ تړاو نشته، بلکې هغه کسانو له ستونزو سره مخامخ شوي چې خلجي هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. دا له هغې سره چې د پاکستان نگران او وزیر اعظم په امر په ټول هیواد کې د پیسو ناقانونه کاروبار او حوالې په مرکزونو چاپی وهل شوي او چوکیدار کې هم د صرافانو بازار تړل شوی دی. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو د پیښور په چوک یادګار کې د صرافانو بازار کې به څو ورځې وړاندې ډېره ګڼه ګوڼه وه، خو اوس په مکمله توګه تړلې پروت دی. دا له غرې سوده چې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د سپتمبر پر 1 په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې په مرکزونو چاپی وهلې دي او په چوک یادګار کې یې شاوخوا 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې د امریکایي ډالرو په ګډون بهرنۍ پیسې هم ضبط کړې دي او ځینې کسان یې هم نیولې دي. په چوک یادګار کې د کرنسۍ بدلولو کاروبار کیږي او ټول بازار تړل شوی دی. یو صرف د نوم نه خبرولو په شرط د سپتمبر په 14 مشال اړتیا ویل چې له 200 زیات دوکانونه او بالاخانی د صرافانو دي او دې سره په زرګونو کسانو روزګار تړل شوی دی. د ده په خبره د بازار تړل کېدو له وجې د هغو بهر میشتو پښتانه چې خلیجي هیوادونو ته ځي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
منشین شو، د مزدوران شو، ترکاری والا شو، په زما چې څومره خیال دی لکه ډېر د پاکستان ډېر روزګارونه ورسره سټاپ شو چې فاروټو کار څوک کوي هغه هم دغه چوکیتګار سره لینک ساتي، که سبزی والا دي هغه هم چوکیتګار سره لینک کوي، وایي د دې لینک نه بغیر څوک کار نه شي کولی. یاره موږ خو پکې وخت ډېر شو کنه څه پوهې پکې، لکه موږ داسې یو دغه نه دی کتلی چې یو غیر قانوني کاری کنه، وایي دا ټول روزګاري خلک دي، عزتدار خلک دي کنه، نو نه غیر قانوني کار کولی شو نه کوي.
نوموړي د مشال اړیو دې پوښتنې ته ځواب ونه وایو چې آیا د پیسو د عدلون بدلون قانوني اجازه لري او کنه. همدغه صرف زیاته کړه چې د بازار تړل کېدو له وجې د کرنسۍ بې راټیټېدو یا لوړېدو ګټه نه رسیږي، ځکه څوک بهر هیوادونو ته ځي نو هغه به له چا پیسې اخلي.
فرات دا چې مثال لګاوو هر یو شی لکه سټاف شلو کرنسۍ نه چې کوم دې دې خوې چې لکه مثال ریټونه را پرې وته هر یو شی را پرې وته خو معنی نه لري کرا پرې وځي او خو خېږي په دې ټینګ کې ولې چې مارکیټ بند دی، دکانونه بند دي، نو څه فائدہ خو نه کوي کنه. دا خو خېږي او کوزيږي نو هغه خو اوس مثال څوک دوبۍ ته ځي یا سعودي ته ځي، هغه به چانه لیک ایکسچینج نه کالی ایکسچینج کې دومره سوزیم کو چا سره دومره ډېر پاتې اوپن مارکیټ کې د ایکسچینج نه ډېر خلک سره ایکسچینج خو مختلف خپل یو مقدار پوری کنه. کا مثال یو دوا درې څو دینه دکانه پکې ایکسچینج والا دي کنه، دې سره لیسن شتا سره خلاص ته نو ټول باندې.
هم په چوک یادګار کې یو بل صرف چینی غوښتل نوم یې خپور شي د سپتمبر په 14 ویل چې تر 10,000 پورې کسانو روزګار متاثر شوی دی. ځینې نورو صرافانو هم د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیدو ویل چې د زیاتره کسانو د ګټې وټې ذریعه هم همدې سره تړلې وه. د صرافانو بازار سره نږدې د کیسخانې بازار د تاجرانو مشر ظفر خټک مشال لیدو ویل چې دوی د حق خلکو په خوا هم مزمت کړي وو چې د پیسو په ناقانونه کاروبار کې ککړ وو او وسوم دي. خو دوی ویل چې له دې اقدام سره د حق خلکو کاروبار هم اغیزمن شوی چې په قانوني توګه او په لږه پیمانه کار کوي.
د صرافو بازار سره چې په کم طرف باندې دلته
سونو خلق زمونونه مطلب دادی ډیلی بیس باندې مزدور کوي هغه بیروزگار شول اور دا غی سره چې کم دادی چې مونږ په خا کې د خپل ګوند افغانستان سره کم بزنس روان دی هم په میډیسن کې هم ډیفرنٹ چیزونو کې تاسو له پته ده چې خلک دی خو راضی او زی راضی نو هغه لګ لګ پیسې 50,000 20,000 30,000 کنورٹ پن بچی کېدو هغه لارې رو بند شوې اوس کدل ته مونږ دا وایو چې بای حکومت ته ټیک ته زمونږ چې کم انډسٹریلیست دی هغه غواړي چې زه په بینک باندې مطلب دادی چې غجری کوم خو د بینک والا دادی چې الته په افغانستان کې چې کم ڈالر ما سره بزنس کسو کی هغه بزنس کې چې ما ته پیسې را کی په کم لارو باندې دلته پاکستان ته راشي او چې پاکستان ته هغه ڈالر راشي نو بیا زما دا بینک دلته نه ایکسپټ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر په شپږمه د کورونا چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر ورکړ. تر دې وروسته ایف آی اے او پولیسو د کراچۍ په ګډون په پېښور او نور خارونو کې هم چاپی وهلی دي او ناقانونه مرکزونه تړلی دي. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ له لوړېدو سره په تور یا ناقانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوی دی. په هیوادونو کې عموما د کرنسیو یا آثارو کاروبار د بانکونو او په آزاد بازار کې د صرافیو له لارې کیږي. په بانکونو کې د پیسو بیې له آزاد بازار ټیټ وي. د چوکیادګار د صرافانو بازار د پاکستان کراچۍ او لاهور وروستو لوی بازار دی چې د کرنسیو کاروبار پکې کیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لیدل تاسې غوږیه د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د خوراکي توکو او د پېټرول په قیمتونو کې د زیاتوالي لقبل ځای اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سیمه اوسیدونکو مشال لیدل چې په جنوبي وزیرستان کې دي د خوراکي شیانو او پېټرولو بای نورې نه زیاتیږي او د قیمت د کنټرول لپاره دي ځای انتظامیه کوټلې ګامونه پورته کړي. دبر جنوبی روسان ایڈیشنل مرستیال کمشنر نیک محمد مشرل تیبل چپا ضلع کې د دغو قیمتونو د کنټرول لپاره یې کمیټه جوړې کړې دي. نور تفصیل د مشرل خبريال اشتاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې خوراکي شیونه او د پېټرول نرخونه زیاتېدو په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید مشال ریډیو ته وویل چې په سویلی وزیرستان کښې د کندورون د خپلې مارزۍ ریټینه لګوي او د مقامي انتظامیه چارواکي د دوی په خلاف څه ګامونه هم نه پورته کوي.
سراروغه سے جی کم دے پیٹرول لیٹر ورکاوی 315.50 بندے اور دا سے میزا کا وقت سے چینا 9,500 روپے بندے یادا مہمان یہ سو بھی وہ غلطہ چا وقت سے 55 کلو چی کمان دا یاگا پا پیل سرا وہ وشا واری پائی بندے ملاوی دا سے وڑی پا چلوار نین سا واری پے بندے کلو دا سے دال دا کا وقت سے جی کم چانا دال دا یاگا پا دوار نین سا واری پے دا چی کم اشتا ہو پا یوسل سالویشت یوسل درشی پے بندے ملاوی دا نم سا بو پا دوار نین سا واری پائی بندے ملاوی جی نور چاہتا دیا
وزیرستان ضلع خلق نور دے کی مشکلات سرا مخمک شوائے پدگی براکش دے ماکین اوانا سیمے اسی دن کے دوے کسان خبر ہم اروئی
چینی پگار سے
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې د خوراکي شایونه او پیټرول قیمتونه کنټرول کول د پوره یې کمیټه جوړ کړې دي.
مختلف کمیٹی جوڑ کر دی کنسنگ دے ڈی سی لیول بنے اور سارا حکم دی ڈی ایف او اور دے پیٹرولیم والے حکم وزارت والے دی اہو والا کسان دی پکی ان شاء اللہ دو بوس پلے تاکہ وہی چچا تکی تم چڑے لگے دا پل ریٹ نہ دے تا کئی اگاو اریسٹ کئی یا بھی حکم دی پائن کئی تو لو حکم دی کنے تاسو پا تا ست سارا حکم دی ما تے رام دا ہر سارے حکم قیمتوں مقرر شئی دی اغا حکم دی اس پلے نرخ نمی دار اویزان کی ادر وائز دو خلاف حکم دا ڈیر سک ایکشن پتیش
دی. سویلی وزیرستان ضلع دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا غشتنا ہم وکڑا چپسی مکشے دے خوراکی شیونو دے گرونی کچا روٹی ٹاولے دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی د روانې غړي اخري رپورت پر وسه پام را ګرځوم. د افغانستان په خوست ولایت کې د سپتمبر په 14 ماخام مهال د معارف جام تر سر لیک لاندې د کرکټ د لس اوریزه لوبو دوه پړاو پایته ورسیدو. په یاد لوبو کې د خوست د مرکز او ولسوالۍ شاوخوا 500 خونځیو او د دینی مدرسو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. بل لور ته د سپورټس د برخې مسؤلین دا ډول برنامه ګټوري بولي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو.
دا د خوست د غرغښت د عادي او نمونوي لوسې په لوبغالي کې د معارف لسوریز جام په نوم د کرکټ د دویم پړاو پای لوبه ده چې د مرکز او ولسوالیو د ښوونځیو او دینی مدرسو د شاوخوا 500 لوبډلو په ګډون یوه نیمه میاشت مخکې پیل شوې وي. د معارف جام پای لوبې ته چې د غرغښت او الفتح مرکزي لوسې ټیمونو لاره موندلې وه، اتلولی د غرغښت لوسې کرکټ لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامه آسان چاري وای د دې ټورنمنت مخه د فنځي او ديني مدرسو د واټن لمن زوړل د ځوانانو یواله او خلکو لپاره د تفریح زمینی برابره وندي. د لوبي او تابعیا کوونکی عبید الله ولی مشال رادیو ته وویل
پاریف جام چې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي د خوست دولتي او خصوصي مکاتب او ترڅنګ د ديني مدارس ترمنځ پیل شوی وو. هدف مو د خوست د مدارس او مکاتب ترمنځ هغه اړیکه هغه فاصله چې موجود وي رالنډ کړو.
خوستي لوبغاړي د ځوانانو دیواری او د دوی ترمنځ د پیژنګلوي او اړیکو د پراختیا لپاره د سپورت په بیلابیلو برخو کې د سیالۍ په لاره چول ګټور او اغیزمن بولي. د غرغښت لسې د کرکټ لوبډل مشر عرفات دلوایی
نو موږ ډېر مننه کوو د ماره په ریاست څخه چې دارګان سیالۍ موږ په لار واچولې تر څو د غاز د کوون کې خپل منځو کې سره وپیژني او غوښتنه مو دغه ده چې په راتلونکي کې دارکان ته لوبه نور هم دی پلار واچوي تر څو د کوون کې دغه راکان ته لوبه څخه برخمن شي.
د خوستي لوبغاړو په وینا په دې ولایت کې د ورزش د پرمختګ او دې لوري ته د خلکو هڅول په همدې پورې اړه لري چې د ژوند د نورو برخو په شان ورزش هم وپالل شي. د الفتح لیسې د کرکټ لوبډلمشر خالد نیازی بیا وایي
ورزش د پرمختیا په اړه کې مې د خوست له پرمختیایي ادارې لوبډا غوښتنې دي چې دا کمپیوټرونه په راتلونکي کې بیا ترسره کړي. دا د ځوانانو د مکاتبو او دیني مدرسو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کوي.
په خوست کې د سپورت د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې پرله پسې ورزشي لوبې او زرګونه تماشاګرانو یې دې ته زمینه برابره کړې چې د دې برخې استعدادونه پټ پاتې نه شي. د خوست اولمپیک مشر عطاالله شاه کډوال وویل
الحمدلله دا چې موږ ښه پلیران ځکه پیدا کوی شو چې هم مشران هم مشایقین هم میډیا دا ټول همکار دي چې زیاته تماشا موږ لرو مو ځکه زیات پلیران پیدا کوی.
یاد دی وی په اوس وخت کې خوست کې د سپورت په ډګر کې کرکټ، فوټبال، والیبال، سانګ وهنه او کبډي هغه لوبې دي چې په ډېرې چټکۍ پر مخ روانې دي او د لوبو سره د خلکو ډېره لیوالتیا د دې لامل شوې چې نږدې په هر سیمه کې د مسابقو لړۍ روانه وي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.